په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه ناوخته په نیویارک کې په یو خبري کانفرانس کې وکړې او زیاته کړه چې د طالبانو په وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه وویل طالبان په افغانستان کې د حکومتداري او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه په څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې القاعده یقینا ډیره کمزوره شوې او داسې نه بریښي چې هغه د بیرته په افغانستان کې ځان احیا کړي. نوموړي دا هم وویل چې متحده ایالات په سیمه کې د ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازم بودیجې ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سندی مکن له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړه چې د خړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بیساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې آن د روان اکتوبر میاشت کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام د لوږې سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویه اداره ده. هنن سیشن به له هیواد د یو کنډي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورکړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه اقدام 2 ساعته وروسته له هغې کیږي چې اوتاوا د هند استخباراتو یو جکپوړی مامور له دې هیواد ویست او هغه په کنډا کې د سکانو د یو جلا غوښتونکي مشر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. د کانادا صدر اعظم جسټن ترودو پرون دوشنبه د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جی شل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم خبرې کړې دي. کانادا ویلي د هغو ماسقو ادعاو څېړنه کوي چې په جون میاشت کې د کانادا په بریټش کولمبیا ایالت کې د هردیپ سنگ نیجر په وژنه کې د هند حکومت د عناصرو لاس لرل ښیي. هند دغه تورونه مسخره بللی او هغه رد کړی دی. هند همدارنګه ټینګار کړی چې د هند ضد عناصر په وړاندې به قانوني اقدام وکړي. د اوکراین د خرسون سیمې د پخواني قومندان هنادی کهوتا جسد د اوکراین په پلازمینه کیف کې وموندل شو. پولیس تر اوسه نه پوهیږي چې 49 کلن کهوتا ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوی دی. د هغه مړی پرون دوشنبه د کیف د یوه کلي ګراج ته نږدې وموندل شو. مېرمنې درې ورځې وړاندې د هغه د تری تم کېدو راپور ورکړی و. هنادی کوتا په 2021 کال کې د اوکراین خرسون سیمې د څارونکو په توګه وټاکل شو، خو کله چې روسي پوځیانو د سیمې زیاته برخه لاندې کړه نوموړی کیف ته وتښتید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه قومندان د 2022 کال د جولای په 22 له دندې لرې کړ. د ټولنیز ایکس شبکې مالک ایلن ماسک پرون دوشنبه وویل چې دغه آنلاین شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. هغه وویل دې ته اړتیا ده چې په دغه شبکه کې د آنلاین ګڼه ګوڼې مخه ونیول شي. د ټکنالوژۍ دغه میلیارډر د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې چې دغه شبکه چپ خوا ټویټر نومېده په 44 میلیارد ډالرو پیرلې یو زیات شمېر بدلونونه یې پکې راوستي دي. ماسک د دې شبکې په زرګونو کارکوونکي له دندې لرې کړي او د نورو بدلونونو تر څنګ د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکاونټ په ګډون چې پرې بندیز لګول شوی و بیرته فعال کړی دی. هغه په جولای میاشت کې ویلي وو چې دغه شبکې د اعلاناتو له درکه شاوخوا نیمایي عاید له لاسه ورکړی دی.
ازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نشته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دوه کاله مخکې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بلل ده، چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه یې خپره کړې ده، ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال اوس پوره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو بل داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکي فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریوا موریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې ملمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړي چې کله چې د حکومت لخوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کېږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډېر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونه کیږي. البته دا خوځي خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د 40 کاله متاثره پاتې ده دغه تاثیرات د جنگ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده، او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو، هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه، او حتی د انسان د حق نه. دوم هغه اساسي عامل د هغې فقر و، بیا چې چېرته دغسې محدودیتونه وضع کېږي. مثلا اوس د محدودیت تنها د میرمنو په وړاندې موږ نه، زموږ ذکوره طبقه هم د کار حق ته لاسرسی نه لري. تاسو ولیدل چې اکثرا هغه مسلکي کسان چې په ډېرو اداراتو کې دی کار کول، دوی په کورونو کې ناستل. موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي، همدارنګه د میرمنو او د دوی کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي. د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده، تاسو ګورئ چې په د رسنو د تاریخه ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي، که دوی د کار حق ته لاسرسی ونه لري، د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي. دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې دا د لاړ شي بل، یعنی هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي. همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري. موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي، ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي، د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی. دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي، دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي. هم د اوزانه ده، هم د ټولنیزو مسایلو نه دي، هم که چېرته په کورنۍ کې فقره کمی طبعاً په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی. ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري، هغې د تعلیم د حق نه محروم شوي، دوی په کور کې ناستې دي، د تحصیل د حق نه محروم شوي، د کور نارینه د کار د حق نه محروم دي. اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه. د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی، عدالت ته لاسرسی، ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی، د بیان ازادۍ ته لاسرسی، دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي. دوی اوس دغه حق ته سوالګرې دي حاکمې ډلې ته، ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده دا خبره دی، هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند ته ربط ورکړي، یا اسلامي اساساتو ته، یا نورو مسایلو ته. دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخه دپاره چې دوی جګړه کړې ده، کوم جواب دي چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري، دا د قناعت لپاره دغه مسله دی، دغسې مسایلو ته لامن واله. نو دا تاوتریخوالی هم زیاته یو د دې تر څنګ تاسو مخکې م اشاره وکړه چې مثلا داسې میکانیزمونه موجود نه دي. میکانیزم خو په خپل ځای پرېږده چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کړي. کله چې اتبا او خپل حقوق وړي، اتبا خپل وجایب پیژني، خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني، د هغې تر څنګ خپل حقوق پیژني، د هغې دپاره تګلاره موجود دي. تګلاره همدغه قوانینو چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانین رامنځته شوي، د افغانستان اساسي قانونو، د هغې تر څنګ نور مدون قوانینو، مثلا مدني قانونو د افغانستان چې عین په 1950 کال کې دا تصویب شوی، د هغې نه وروسته نور قوانین بیا په دې وروستیو کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي، د منع قانونو چې هغې تقریبا 2 ده، هغه انواوې چې هغه د میرمنې په د هغې نه متضرره وي د جرم په توګه وپېژندلې، او د هغې د رسېدا دپاره یې سیستمونه جوړ کړل. مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چېرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولی شي چې خپل د حق د یادې دپاره هغه غږ پورته کړي او چاته پورته کړي؟
مننه مننه آغلی حمیدی. آغلی جلال، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه کوم. ستاسو په نظر کله چې د حکومت لخوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شتي دلته مطرح دي، بندیزونه ولګیږي، د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سي او پر کار باندې هم بندیز وازه سي، ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تاوتریخوالي ته لاره پرانیزي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو ته، ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم. محترم خور، تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی. څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړه، زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمون خور هم ډیر ښه وضاحت ورکړه په زمین کې. زه غواړم بل زاویه نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی، آدم علیه السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه، دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلی، قدرت منلی، د هر لارې نه کولای شو چې نفوذ به ډیر کړی و. آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دغه نیم نفوذ ورته ورکړ په ټولنه کې. کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدمه، دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح، دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح، صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت دپاره اسلام ښځه ای ورکړی. او کله چې اوسنی حالات په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منزوي ته تللی دی، او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي، تعلیم بنده شور باندې دی، کار بنده شور باندې دی، یو نظر ورکونه، یو تصمیم نیونه، یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا زمونږ کوم مکتوب داسې ونه لیده، فرمان ونه لیده چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور ته ځي، هغه د نه ځي، داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لیده چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي، هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حد اقل ښځې دغه مراجعه وکړي. او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په مخ تللی نړۍ کې چې بیکاری وي، فقر وي، غربت وي، دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي، او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډېریږي، دلته ځان وژنې، دلته مثلا نور مسایل پیښیږي، چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي، همیشه نارینه منلې وي، یعنی ښځینه منزوي وي، که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه نا څه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و. په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و که دیني و، دواړه دروازې ورته خلاصې وې، تعلیمونه یې کول. او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه، په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل، یا سمبولیک وایو یا غیر سمبولیک، بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی، دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی مثلا، دغه باندې کوم بندیز نشته. که فکر مو وي اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو، څنګه چې قید لري، قید نه وړاندې شرط لري. متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه، عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي، څلور نه پورته باید ونه کړو. لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي، څه ضرورت وي چې وشي، کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي، د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و. دغه دپاره چا فکر نه دی کړی، صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه، او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې و ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه. دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي، په عامو کې دا خبره داسې موجوده، کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعات وکړي، اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دا دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه ادان ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې. ښځه خو یو بشر ده، هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري. قانون موجود دی، باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دا خپل غږ چاته رسوي. قرآن چې زموږ قرآن دی، کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي. هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي. کله چې دلته هم نه کېږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دعا هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات بیخي اوج ته رسیږي مثلا خدای دې نه کړي چې خدای پاک ډېره خپله خفه کېږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاده شوی. دلته داس مونږه داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږه ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه دپاره هم سل پسله څوک لاسرسی نه لري. ځکه چې کیدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو دپاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نان دادن او جان دادن دی په دري کې څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري هغه ډېره لاس خلاص دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچېرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی او بیا هم دا هم یو دوه لغتم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي دا سم نه دی کړی باید داسې کړی و یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار روحي فشار فزیکي فشار کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدی چې دوی هم یو زړه تکیا وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیر مننه زبیر ته تاسو راځم. آغلی نیازی استاس څخه زه پښتنه کوم تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وی چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات شوی دی؟
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم نیکیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډېر وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مرتسالاره ټولنه ده، کلونه کلونه هلته مرتسالاري حکم فرماوه. په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي، نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډیریږي اوج ته رسیږي. لکه څرنګه چې فلحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسېدلې ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوی، د سفر څخه مخنیوی، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړله په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د خوا څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځته راځي. د دغو شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپل هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو یې نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشانې د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي. کله چې هغوی په درس کې و، په کار کې و، شاید دومره مشکلات نه و په کور کې. کله چې تجمو سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېریږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نهه کلنې نجونې ورکړل شوي دي، واده شوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده شوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سی و، باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړئ چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په دغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده شوي دي.
بله، ډېره مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاس په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو لپاره چې د تاوتریخوالی پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالی سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلې هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وې، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعال سي او دلته کار پیل کړي، چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلب شیز دا که کافی وي، کافی نه وي دا بیل بسته یا کړنې د هغې پسه شکایت، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو او د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت او همدارنګ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د سارنوالي په چوکاټ کې اختصاصي سارنوالي او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی، همدارنګ د پولیسو په اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقوقو څنګه فعال و، د امنیت قومندانیو د ولسوالیو کې، همدارنګ د خپل د په ولایاتو کې پاغې کې خزینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د وجې میرمنه کولی شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، حتی تر ولسوالۍ پورې که وتلم نه وه، بیا به وی هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و. قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت تر لاسرسي برخه تعریف شوه. مدني قانون موجود او پاغي کې څه نسل اوس خو سره د دې چې قوانين اورګانونه نشته، قوانين ټول په تعطیل کې دي. کچیرته یو اکو حقوق د یو خاروان د یو ماتوا د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوی او تعریف شوی د غیر پر میکانیزمونه موجود نه یو قوانین په تعطیل کې د کوم خط د مخه اتبا مراجعه وکي اورګان ته خپل اکو حقوق غواړي. موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصا د نړۍ په د دریمې نړۍ په هیوادونو کې هغه هیوادونه چې د جګړې نه وروسته هیوادونه دي، په هغه هیوادونو کې یوه ستونزه او مشکل همدغه وي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې، د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې، همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې، او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دینه موږ سترګې نه شو پټولی، ولو که ښځه فعال لیول کې یا اوناسه طبقه فعال لیول کې نهایي تصامیم هم په اره محدوده کې، هم په کورنۍ محدوده کې، هم په ټولنیزه محدوده کې، هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې، او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي، اوس خلک په تیارو کې ساتل کېږي. موږ ویو عقل تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي دوی د کوم نصاب نه باندې روان دي. موږ ولیدل چې په دا دیرشو کالو کې داسې د تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو، وروسته بیا تاسیس شوي وو، اسلام پکې راغله، خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودله. تا په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغې به خپل د پلار او د مور د دریز نه نو خبر یا بدی نه نو خبر چې هغې په کوم شرایطو کې ژوند کړی، هغې ته به ویل کېده چې والا دا د فلاني زوی دی، په یو باندې به یو رقم تا په لګل کېدله، دغه سیاسي حرکتونه چې په بل بله ټاپه لګل کېده. باوجود دې چې سیستم د معرف او د لوړو زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بېخي بې پري، خو دغه مسایل به په ځینو ولایتو کې بېخي او ته رسېدلي وو، او د دغه ستونزو نه هماغه وخت هم خلک متضرر وو. اوس چې په دې شکل باندې اړتیا سل په سلو کې انساني ټولنو ته، په هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي، په هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو اقونو نه محرومی پاتې، میرمنې د ستونزو سره مخامخې، په هغه ټولنه کې چې جهالت حاکم، ناپوهي کچه لوړه، په هغې کې میکانیزمونو ته اړتیا ده. لکه څرنګه چې پخوا دې کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونو کې غړیتوب لرلو، چا د کار زمینه مساعده وله، چا پوهاوی ورکولو، چا رواني مشورې ورکولې، هغه د جزایي عدالت مسله خو بیا وروستۍ مسله وه. په افغاني ټولنه کې اکثرا زه خپله دې شاهده یم چې والله اته داسې میرمنې ما لیدلې چې جبه ترې کړې، چې یو خبرې کړې ده هغه یې په ما پرې کړې، جبه ویل چې زما خاوند مو بندي کوي، یا څه ورته مو د هغې ازادي مثال وایي چې زما اولادونه، یعنې هغه وروستۍ مر هغه به ډېر په ندرت واقع کېدل چې یوه میرمنه یعنې هغه د درد هډوکي ته ورسېږي، او نوره هېڅ لاره وه، یا به میرمن په قتل رسېدلې وه، یا به مثلا سیزل شوې وه، یا به جراحت مسله وه، او هغې کې به بېرته انصراف کولو دی، ځکه د انصراف حق په ډېری مواردو کې وو، په څو نوه جرمو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل وو، او په ډېری مواردو کې د انصراف حق میرمنې به بېرته انصراف کولو چې خیر دی که ماته هر څه ویلي، یعنې هغه ډېر په ندرت وخت کېدل چې یو میرمن د جزایي عدالت د تطبیق لپاره مونتا پوهاوی د کار زمینه، د تعلیم د حق نه، د لوړو زده کړو د حق نه، د دغه مسایلو ته خو د میرمنو لاسرسی او نو په انساني ټولنه کې خو دا لومړني حقونه دي د یو انسان، هغه حقونه دي چې نور حقونو ته هغه لومړنۍ کړې دي چې بیا دغه زنجیر قوي کوي. که چېرته دغه ابتدایي حقونو نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې زه فکر کوم په فلسفه د انسانیت په تاریخ د بشریت کې به داسې کړنه په هېڅ جغرافیه کې نه شوي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او که مثلا مذهبي حاکمان او ډلو په تاریخ په اوږدو کې د سکړي چې والا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوي، یا د فرعون په زمانه کې ده تولد مسلې باندې بند خطو لګېدو، یا نور مسایل، یا په ډیرو غټو امپراتوري ګانو کې د سندې شوي چې مستقیم دغه سختاره تصامیم ونیول شي چې والا انجون دي. موږ او تاسو لیدلې دي هغه حاکمان خبرې چې هغه عدالت محور حاکمان دي، هغه حاکمان چې خبرې د هغې په عدالت استواري، هغه حاکمان چې تصامیم د دې په عدالت استواري، او هغه حاکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم، نن چې دغه فرامین او احکام دی و دقیق دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي. او اسلام خو مختلف برخې لري، هغه خو ټول واضح دي چې په کومه او مخکې د دې نه داسې نه و چې افغانستان خلک مسلمانان وو. دولتونه تاسو ټول قوانین د افغانستان غوري چې رسمي دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه په قوانین کې همدارنګه نور قوانین ټول اته په مدني مسایلو کې هم رجوع انفي فقه او جعفري فقه ته کېده، په فاميلي مسایلو کې، په جزایی مسایلو کې هم قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې د هغې په لومړنیو مادو کې د سرات لري چې دا قوانین صرف تعدیلي جزاګانې خویشپینځي او نور په دیات او په قصاص او په حدودو باندې هغې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا دینه تطبیقي. خو موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کومې کړنې کوي دوی د کوم بنسټ پر بنا باندې دغه کړنې کوي، د چا په واسطه کوي. خو هغه مثلا قاضی به اته د شهود تذکیه وکیدله چې چا به چې شهیدی ورکوله چې هغه شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا داسې شاید دی چې هلته پیسو اخیستل شوی محکمې ته راوړل شوی. یعنې ستونزې به وي، دوی د ستونزو برخه ته خو بیرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم. اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي. نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونه شي، دا په ترویج د تاوتریخوالي کې، د تاوتریخوالي په شدت کې، په انواع او اقسامو په لوړول، دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی. موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالی لرو. د تاوتریخوالي نه خبره لوړه ده چاته د حاکمې ډلې دخوا د دوی د جنسیتي توپیر نه دغه کړنې په لوړه جرات کې دي، ځکه دوی ښکاره وایي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومی د ښکاره یو نوی د زورونې او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اخیستلو دپاره هغه مثلا زورول کېږي، دا اوس دغه زورونه تنها فزیکي زورونه نه ده، روحي او رواني زورونه. دا اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني زورونه سره مخامخ ده. هغه یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوړي او ضرر او زیان به د دې جبران به اته دا خو د کلونو اقدامات د دغه دوو کالو جبران څومره شي کولی بې پاتل تیر کې پنځه کاله همدغه اوناسه طبقه متضرره شوه. او اوس د دې جبران مسله ډېره ځکه چې یو ځل چې یو مسایل ښه مسایل په اسانه باندې نه ترویج کېږي، خو چېرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې د لمنځه وړلو دپاره د یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره کار وشي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف ادب هغه په یو ټولنه کې د منځه لاړ شي او ریشکن شي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی زهره جلال، تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبرې یوازې ادعاوې دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
مننه مېرمن بشیر چې تاسو دغه سوال وکړه، بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی. طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا ښځو حقوق ورکړی دی، اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې، په کوم دین کې، په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې ښځه دې تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلی دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قرآن باندې، په حکمت، حکمت عصري علوم راځي، حکمت کې سیاست راځي، حکمت کې اجتماعي ژوند راځي، حکمت کې اقتصادي ژوند راځي، فرهنګي راځي. دا ټول هغه څه دي چې په قرآن کې راغلي دي، یعنی دا زمونږ د لطرفه نه دي، د الله لطرفه دي او مونږ د معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا په دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږی کړی دی چې بسم الله الرحمن یا ایوهناس یا ایوهناس په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور دلته نه دی ویلې چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اناس وته دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی راغلی دی چې ځانونه تاسو پوه کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو اے خلکو په خلک کې دواړه قشر راځي کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام اسلام خو همدا ویلي دي خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسائل او په هر احادیث باندې تکیه لرو او قناعت لرو بیا څنګه هغه دی یو تجارې سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او ته ور اوړو چې طبابت یې کړی دی دی یعنی شاروالی مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی هجرت کې ونډه اخیستی دوی بیعت خپله سیاست دی بیعت کې ونډه اخیستی دی دی ویلي و چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو ښځې ته حاجت نشته هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني نه دوی ته خپله او رجوع شوی دی دوی خپل د ځان بیعت کړی دی دا بیا څنګه شو دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو کله چې یو آزاده یو مسلمان ښځه څنګه واک لري چې په خپل بیعت وکړي خپل د خپل یو کار وکړي اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړي وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي دا باید مونږ په نظر کې ونیسو او دلته خدا خبرې نشته اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوي دا م کوي صرف دا کوي دا م کوي په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی تاسو بالکل صحیح دی مونږ منو دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي یعنی حجاب مراد کی ځانونه بربن یعنی ما بربن ونه کی گرچه زه مخ کې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه لیدلې ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پخه پورې پوښوي او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي او دې کې چې دوی وایي چې بې محرمه دي لري مزلونه نه کوي دا هم معقوله خبره ده او دین څوک مغایرت نه لري او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موځي کله چې وایي چې تاسو بیخي کار هم کوئ تاسو تعلیم هم کوئ دا خو یو پزوره یو څوک هغه کول دی بیا عقل کول دی یو بیا جهالت تسوقول دی یو ناپوهی تسوقول دی وګوره د اسلام بناوې څلور دي چې په څلورو بناو اسلام چلیږي چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول البته چې سنت دی فرض دی اجماع دی قیاس دی چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلی کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلی په قیاس تللی دي دوی باید قیاس په نظر کې ونی بخنه سره دغه یو ټکی ته وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږ د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي یتیمان به وي دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کول دوی چې اوس
دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي څه به خامخا ورته ټاکلي وي، او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خو ماران نه دي خاوره وخوري، دوی خو یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري وعده دپاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت مجبوري وعده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړې دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو 78مه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او 8 ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. د ویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیه ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابند دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني، نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل خپل عیبونو ته متوجه سي او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي د منیمو نه حکومت، په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل ټول څرګند سو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه دغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبور دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغیر راوړي، او دا چې دوی سرټمبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یوارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سل کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي، دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوي سته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې په قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړ د افغانان بیخي کافرانو دوی راغله مسلمانان یې کړل اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق دپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي دوی باید د دغه مجالسو څخه د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا ترا څخه غواړي او موږ پر کوم لار روان یو ولې پر دغه لار روان یو په څه دلیل روان یو دا باید ډېر ګټور تمام سي سل په سله کې
مننه اغلی انیازی اغلی حمیدی ستاسو څخه پښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي
البته خپل توقع ومو وایم خپل ملي سره چې دا ما چې دغه اوس کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده که بحران ده اقتصاد ده که بحران ده فقر ده که بحران ده محرومیت ده ده قنینه ده افغان اللس ور سر مخامخ ده بپتی ده زیادتر زیانمنی افغان میرمنی ده و بدبختانه ده بایدوه ما چه که هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیش زیادترینه او جبترینه صدمه افغان میرمنی ده 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 پا دی مانا چه که چیر تا مکتبم سوه ده پا دی زول سیزو کې کچیر ته تیزاب چول شوی دی د جنو په مخه چول شوی کچیر ته دواګان استعمال شوی دی د مخزنو کې هغه د جنو په مکاتبو کې استعمال شوی دی اوس خو کار د مکاتبو ده یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم وړاندول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري اوږده لړۍ په دې معنی چې اته یو قرن مخکې تم لا شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کړي پچې رنگیږي او بل کس دغه په زیرا دی اولین دغه هغه د میرمنو په وړاندې چې میرمنې د کور کې کینی او د پرمختګ او د تمدن په وړاندې هغه خپل اساسیت خو هم دغه څه قدم په قدم په هر څه کې تعامل کوي بدون دغه دیموکراسي د لسیزې نه د نوې مچ هغه کې البته میرمنې هغه په شې نظام کې یو خپل حقونه نه برخه امن شي او څه موږ ګورو چې د هغه اثرات دي چې هغه د منګ مجونی د هغه شرایطو کې هغه وخت موږ خپل نو چې موږ ته یو سرمایه پریښې ده د میرمنو په برخه کې نو موږ په میرمنو کې کادرونه لرل موږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل تا تر وزارتونو پورې اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې ته راځم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه دا فیلیا کې من دا چې فیلیا کې من د کومې لارې نه دغه زیته رسیدلی دي دا ایدیا چا ورکړې ده او دا خبره چا د حمایت کړې دي او په څرنګه دغه فرصت او زمينه د ته مساعد شو چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي که بېرته هماغه خلک سرلاس یو نه چې افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي هغه ملاتړ کوي حمایت کوي د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې د سوزان دی دا یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نن دی وتی ټول د همدغه غږ پورته کول نتیجه ده او د ملګرو ملتونو غونډه ته موږ امیدواره یو خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي دا غی تیر بکراوند ته وکتل شي هغه د ستاسان نه چې هغه تک قومي خبره آلته رامنځته کی وای چې ولا میرمن یو افغان میرمن دي که ضرر واقعا د ضررونو سروي شي او زیانونو سروي شي د تاریخ وګدو کې هغه دا خبره دي تک قومي کوي او تک ګروي کوي او تک سیاسي اړخونه دي واسطه نه ورته هغه کسان دي وغوښتل شي چې هغه په واقعیت باندې افغان میرمن غواړي او د افغان میرمن یې غواړي هغه افغانیت ته ژمن دي د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمن دي دا نه چې دغه اوسنۍ وضعیت هغه د ځان لپاره او هغه هندل نه فد ځان لپاره او ځین نه فوګړني دغه فرصتونه دا غي نه استفاده وکړي زما په اول قدم کې اله هم دغه چالت به فقط بس افغان میرمن لپاره بس شي دانا چې ولها میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې مونږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي ولا چې ده یو ګرو ده دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی رابط ورکوي دا د ما د نړیوال په دې باندې پوهېږي نو پوهېدم شي چې پښتون قوم دا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتانه او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي په بې سرپرستو کورنیو کې روزل شوي دي بالاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاڅېدلی دي او د خاورې د ړنګولو ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي نو غونډو ته امیدواري شته دی په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسایل قومیت ته ربط ورکي او نجات ته ربط ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنی ټولو میرمنو لیدلې موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخ ته تلل او ډېرې غټې امپراتوریګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې نو دا وضعیت به حتمان تغیر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې که هېڅ نه وي خلکو ته یو امیدواري ورکوي خصوصا افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به بېرته خپلو داقونو نه برخمنه کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي
ډیره مننه آغلی حمیدی او د دې خبرونه چې د نومیه داز ما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي د دې خبرونه وخت هم نور پای تر رسیدي زموږ له درې سره ملمنو آغلی صبرینا حمیدی آغلی زهره جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان دې ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانی ماتم کوابانی کرد هر چا سرپتے آرانے ما پلبا سی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا